امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدونکو ز نو شب آشنایم د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د ننګرهار د کامی په ولسوالۍ کې د انتخاباتي مبارزې په غونډه کې په ځانمرګي برید کې 100 تنه تلف شوې دي. امریکا په سوریه کې د ایران راکټونو حمله غندلې ده او د ناټو په سازمان کې د امریکا نماینده نن ویلي دي چې روسیه باید د نوو توغندیو جوړول بند کړي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم درته خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 500 زیات کاندیدان د انتخاباتي کمپاین له طرز العمل نه د سرغړونې په تور جریمه کړې دي.
څه باندې 500 کسان دوی نغدي جریمه کړې دي، هغه کسان چې دوی په خپلو کمپاینونو کې قانون نه مراتوي.
په کابل کې نن لسګونه بې ځای شو ماشومان او مربوطه چارواکو سره په خپل ستونزو خبرې وکړې.
په کم کې نو بشتنه برخشتنه مدرسې شتنه کې نلګشته چې موږ چې ناروغه شو کې نلګ تلاشو یا دواره کې.
د جګړې په ضد د عمل شبکه نن په واشنگتن کې لاریون کوي او افغانستان کې د روانې جګړې ضد دریځ څرګندوي. د مظاهرې حال به هم درته په خپرونه کې خپور کړو. درنو اوریدونکو دا ټول وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې نن د دغه ولایت د کامی د ولسوالۍ د مرکز سره نږدې د ولسی جرګې د راتلونکې انتخاباتي مبارزې په غونډې باندې ځانمرګي برید شوی دی. کاندید محمد ناصر په انتخاباتي کمپین بوختو په دغه ځانمرګي برید کې 100 تنه تلف شوي دي. یو ویني شاهد د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي.
کم کاندید وه بس یو دم زپور کې وم چې بم والو ته موږ کور سره نږدې وو چې رالم بس مریضان هم ګاډو کې راوتل سم د کابی روغتون ته راغلو سم سیتامې ته راغلو ډېر شمېر یې مړه وو څه زخمیان تیلا دې حسابه دی راته معلومه شو چې څومره مړه څومره زخمیان.
خود ننګرهار د والی نطاق عطاالله خوګنی د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې تر اوسه 14 کسه وژل شوي او د دېشو نه زیات زخمیان دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په هلمند کې افغان امنیتي منابعو نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تیر مازیګر یو راکټ د شوراب د پوځي اډې سره د نادلی په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو په سنگرونو نه بلکې د افغانستان د امنیتي قواو په یو مرکز پریوتی دی. په دې پیښه کې شپږ تنه افغان عسکر وژل شوي او 8 تنه نور زخمي شوي دي. د هلمند د امنیه قمندان عبدالرازق یعقوبی ویلي دي چې د پلټنې هیئت د نادلی ولسوالۍ ته لیږل شوی دی. ښاغلی یعقوبی د پیښې د تلفاتو په هکله څه نه دي ویلي. د مولوی عطاالله لودین پر ریاست د افغانستان د علماو هیئت چې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د علماو د همکارۍ د جلبولو لپاره پاکستان ته تللی و د دوشنبې په ورځ بیرته کابل ته ستون شوی دی. افغان هیئت په پاکستان کې د دینی علماو او د سیاسي ګوندونو د رهبرانو سره خبرې کړې دي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د پاکستان علماو د افغانستان هیئت ته ویلي دي چې زر تر زره مشورې کوي او د طالبانو د تحریک سره د وساطت لپاره هم په مسایلو غږیږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې یو امریکایي عسکر ته د دغه هیواد د ټولو معتبر نظامي مډال ورکړ او له دوه افغان ژباړونکو نه یې هم مننه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ وویل
کله چې دوی د غره سر ته ورسېدل 200 روزل شویو او په وسلو سنبال ترهګرو پر افغان او امریکایي ځواکونو برید وکړ. وروسته د په مخابره کې اوري چې نور امریکایي ځواکونه هم د غره په یو بل برخه کې گیر پات شوي او یو شپیر ټپیان دي. دا ډېر ستونزمن حالت وو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د پاکستان د بارانی چارو وزیر شاه محمود قریشی په روانه هفته کې واشنگتن ته د خپل سفر نه مخکې د یو پاکستانی ډاکټر د زندانی کېدو په قضیه کې جوړجاړي ته زمینی اشاره کړې ده. دغه ډاکټر چې په پاکستان کې زندانی دی د امریکا سره د القاعده د رهبر اسامه بن لادن په وژلو کې مرسته کړې وه. پاکستانی چارواکو د دې ډاکټر د خلاصون په حق له د امریکا ټول غوښتنې له پامه غورځولې دي. ډاکټر شکیل افریدی په عمومي قید محکوم دی. امریکا په سوریه کې د وسلوالو په ځایونو باندې د ایران د راکټونو حمله غندلې ده او د ایران د عمل بے پروايي او خطرناک عمل بللې ده. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د پینټاګون نطاق قومندان سن رابرټسن امریکا ژغ ته وویل ایران نورو نظامي قدرتونو ته چې په سوریه کې عملیات کوي د دوشنبې په ورځ سباون مهال د توغندیو د حملې څخه مخکې هیڅ اطلاع نه ده ورکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت پاسداران انقلاب قوې وویل د کرمانشاه د ایالت څخه شپږ توغندۍ وارسول، د عراق د مرکزي سیمې په سر تیر سول او د سوریې په ختیځه برخه کې د عراق د سرحد سره نږدې د ابو کمال په شارګوټ کې ولګېدل. د پاسداران انقلاب د ګارډ نطاق وویل هغوی په اهواز کې ډزې وکړې، مرمۍ استعمال کړې، موږ یې جواب په توغندیو ورکړ. ایران نه دی ویلي چې د عراق څخه یې د دې حملې اجازه اخیستې وه یا نه. همدغه راز د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې د سوریې په ختیځه برخه کې د یوه کال راهیسې عملیات کوي چې د اسلامي دولت وسلوال په دواړو ملکو په سوریې او عراق کې تباه کړي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ناټو په سازمان کې د امریکا نماینده نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې روسیه باید د نوو توغندیو جوړول چې اتمي ګولۍ وړلې شي بند کاندي او خبرداری ورکړی دی چې که چیرې دا سیستم فعال شو امریکا یې له منځه وړلی شي. ناټو اندېښنه لري چې د 9M9 ډوله سیستم جوړول د 1980 کال د موافقې نه سرغړونه ده. د ساړه جنگ د زمانې تړون د دغه سیستم د کروز ټول ډولونه بند کړي دي چې د ځمکې نه فیر کیږي او د 500 نه تر 500,000 پورې ساحې ته ورسیږي. روسیه ویلي دي چې د امریکا دفاعي توغندي د دې تړون خلاف ورزي ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په پاریس کې د فرانسې د دفاع د وزیر سره کتلی. ویل کیږي چې دغو دواړو وزیرانو د دهشتګرۍ ضد مبارزې او همداشان د سوریې په روانو حالاتو خبرې کړې دي. جیمز ماتیس چې د دوشنبه په ورځ پاریس سره رسیدلی دی د دې اونۍ په پای کې د ائتلاف د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د برخې اخیستو لپاره بلجیم ته ځي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبریږي. نړیواله ټولنه د اندونیزیا زلزله ځپلو سیمو کې مرستې کوي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
په اندونیزیا کې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. سلګونه خلک لا هم معلوم رکتی او لسګونه زرګونه نور خلک بې کوره دي. نړیواله ټولنه د اندونیزیا د مرستو درخواست سره سم د سولاویسي د ټاپو لرې زلزله ځپلو خلکو مرستې ته ځان رسولی دی او چې د جمعې د ورځې زورورې زلزلې او سونامي سخت وهلی دی. 4.5 درجې زلزلې د سولاویسي د ایالت د پالو اخر او ډونګالا سیمه چې د 1,000,000 نه زیات خلک پکې اوسېدل سخته تباه کړې. د اندونیزیا پوځ خلک ژغورلی دي. د جمهور رئیس جوکو ویدودو حکومت د نړیوال ټولنې جنریټونه، قوي تجهیزات او خیمې غوښتي دي. اروپایي اتحادیه او څو هیوادونو، استرالیا، امریکا او چین ویلي دي چې مرستو ته تیار دي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د کوریاګانو د بیرته یو ځای کېدو د چارو لپاره د جنوبي کوریا وزیر نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي فکر کوي چې شمالي کوریا تر شپېتو پورې اتمي بمونه لري. په عین وخت کې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي دي چې امریکا د دې لپاره چې پیونګ یانګ غیر اتمي ملک شي د ډیرو لږو امتیازاتو په مقابل کې ډېرې غټې غوښتنې لري. په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو د داخلي او بارنیو پالیسیو په سر د اختلاف نظر له امله انتخاباتي مبارزه شدید شوې ده. نوې کانګرس په راتلونکو دوه کلونو کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری ریاست په داخلي او بارنیو پالیسیو باندې اغیزه ولري. صدر اعظم انګلا مرکل په بین المللي سطحه ډیره محترمه ده، خو یو نوې سروې ښیي چې مرکل د نړۍ ډیره محبوبه رهبره ده، مګر په جرمني کې خپل پلویان قانونی دي چې هغه به وکړي شي د 2020 کال پورې په دغه مقام کې پاتې شي. او د امریکا، کاناډا او فرانسې درې ساينس پوهانو د 2013 کال د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 500 زیات کاندیدان د انتخاباتي کمپاین له طرز العمل نه د سرغړونې په تور جریمه کړي دي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي هغه کاندیدان چې له قانون نه سرغړونه کوي له 500,000 نه تر 30,000 افغانۍ جریمه کیږي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې له 500 زیات کاندیدان د انتخاباتي کمپاین له اصول څخه د سرغړونې په تور جریمه کړی دي. د انتخاباتو کمیسون د ویان مرستيال زبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه کمیسون د انتخاباتي کمپاین د سرل لپاره یو لسکسي ز پلاوي ګمارلای دی تر څو هغه نوماندان په نخه کړی چې د کمپاین پر مهال له قانون څخه سرغړونه کوي.
دغه لسکسي ز پلاوي کله چې ټاکنیس کمپاین نه پیل شوی دی دغه سره مهاله دوی په کار پیل کړی دی. دوی ټول دغه موضوعات لنیږدې څاري او په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیټه هم په دې باندې کار کوي. څه باندې 500 کسان دوی نغدي جریمه کړي دي، هغه کسان چې دوی په خپلو کمپاینونو کې قانون نه مراتوي او یا هم یو د بل په وړاندې د غیر سالم رقابت څخه ګټه اخلي. دوی د شاوخوا تعداد د 500 څخه زیات دی.
ښاغلی سادات زیاته کړه چې سرغړونکي کاندیدان له 500,000 افغانۍ څخه تر 30,000 افغانۍ جریمه کیږي او که چیرې کوم نوماند سرغړونه تکرار کړي له 30,000 تر 50,000 پورې به ورباندې د کمپاین کولو بندیز هم ولګول شي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو د کمپاین بهیر د تلې میاشتې په 6 نیټه پیل شو او د همدې میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې د کمپاین له پیل څخه تر دې مهاله په دغه کمیسون کې د نوماندانو د سرغړونې په تړاو شاوخوا 30 شکایتونه ثبت شوي دي. دغه کمیسون وایاند علي رضا روحاني امریکا غږ آشنا ته وویل د ثبت شویو شکایتونو کچه ځکه ټیټه ده چې له یوې خوا انتخاباتي کمپاین تازه پیل شوی او له بلې خوا کاندیدان هم تر ډېره بریده ټاکنیز اصول مراتوي. هغه ویل رسمي کمپاینونه چې پیل شوي تر اوسه زیاتې سرغړونې نشته. اکثره سرغړونې چې دوی په ناسمو ځایونو کې د عکسونو لګول او د ځینو عکسونو سیري کول دي او یاد و درې مورده د وهلو ډبولو او نورو مواردو موږ رپورټ شوي دي چې دا په کمیسون کې سب دي. شمیر یې تر اوسه دومره زیات نه دی خو زموږ ولایتي دفترونه دا پروسس کوي. د ښاغلي روحاني پر وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خلکو د شکایتونو ترڅنګ په خپل هم د کاندیدانو له کمپاین څخه سارنه کوي او د هغوی سرغړونې ثبت کوي چې د کمپاین تر پایه به د نوماندانو د سرغړونې په تړاو د شکایتونو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو روان بهیر د تلې په 15مه پای ته رسیږي او له هغې وروسته د همدې میاشتې په 18مه نیټه د افغانستان په 30 ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتي کمپاین کې 2,515 کاندیدان ګډون لري چې 412 یې ښځې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کابل کې نن په سلګونو بې ځای شوو ماشومانو له مربوطه چارواکو سره په خپلو ستونزو خبرې وکړې او خپلې غوښتنې یې مطرح کړې. دغه ماشومان وایي چې افغان چارواکي او نړیوال مرستندویانې باید د زده کړو، روغتیا او سرپنا په برخو کې له دوی سره مرسته وکړي. حکمت سروش په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
په لسګونو بې ځای سوي ماشومان د کابل په بابر بڼ کې راټول سوي چې له سرکس او تمثیلي پارچو یو څو شېبې خوند واخلي او تر څنګ یې د خپلو ستونزو په اړه له افغان چارواکو او د ماشومانو په برخه کې د مرستندوی ادارو له استازو سره خبرې وکړي. د ماشومانو سخت کار، اجباري ودونه او قاچاق د دې خبرو اترو مهمه برخه ده. د ماشومان وایي چې نه د اوسېدو لپاره مناسب ځای لري او نه هم د زده کړو لپاره ښه ښوونځی.
په کم کې نو بشتنه برخشتنه مدرسه شتنه کې نه لیک شته چې مونږ یا چې ناروغ شو کې نه لیک تلا شو یا دوا را کی د سې کې نه لیک نشته د سې مدرسه نشته چې مونږ ته یو سې زده کو او مکتب نه لرو چې خو یعنی تربیه تعلیم یو چې زده کو.
لخپل کلی او کور څخه بې ځای سوي دغه ماشومان که یو خوا د ژوند له ابتدایي اسانتیاو د محرومیت خبرې کوي، نو بلخوا د یوې ښې راتلونکي لپاره خپلې هیلې او ارمانونه بیانوي.
زه غواړم چې تر څو درس ووایم او ښه درس زده کړم، او په راتلونکي کې غواړم چې عسکر شم، یو پولیس شم. همدغه خواهش مې دی، غواړم چې موږ ته مکتب جوړ شي او موږ یو څه زده کړو، او سرپناه موږ ته باید راکړی شي چې تر څو موږ د دې خیمې ژوند خلاص شو. په ژمي کې موږ د خیمې د لاندې یو.
تاسو مکتب ته ځئ په راتلونکي کې غواړئ په کومه برخه کې کار وکړئ؟
زه غواړم چې درس ووایم، تعلیم ووایم، تربیه یاد کړم، هغه یاد کړم. زه باید غواړم چې انجینر شم.
تاسو مکتب ته ځئ غواړئ په راتلونکي کې مثلا په کومه برخه کې کار وکړئ، او د ژوند ارمان دې څه دی؟
زه په آینده کې اسکر جوړ شم، غواړم چې آینده کې اسکر جوړ شم چې خپل هیواد وساتم.
افغان چارواکي وایي چې جګړه او فقر د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د دوی په خبره تر ټولو زیات بې ځایه سوي ماشومان له ګواښ سره مخ دي.
وزارت امور مهاجرین
د کډوالو چارو وزارت او همکارو موسسو داسې پروګرامونه پیل کړي چې نه یوازې دوی ته بشري خدمات او د ستونزو اواری پیدا کړي، تر څنګ یې پر داسې برخو کار کوي چې دغه ماشومان او ځوانان چې له رواني اړخه زیانمن شوي درمان کړي، تر څو د جګړې او کډوالۍ تاوتریخوالي له یاده وباسي.
دا یوازې د کابل د بې ځایه سوو کډوالو د کیمپونو ماشومان نه دي چې د ژوند له ستونزو سره ټکوي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې دا مهال تر 200,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي، چې تر 55% زیات یې ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، د جګړې په ضد د عمل شبکه نن په واشنگتن کې لاریون کوي. زمونږ همکار وحید فیضی هم د لاریون ته ورغلی او د سپینې ماڼۍ له مخې نه به اوریدونکو موږ ته معلومات راکړي. فیضی صاحب، ستړی مشې، لاریون کوونکي څوک دي او څه غواړي؟
قدرمن همکارم، دا اوس سپینې ماڼۍ مخته کوم لاریون چې روان دی، په دغه لاریون کې د امریکا د پاوځ تقاعد شوي افسران، همدارز یو شمېر تقاعد شوي ډیپلوماتان او یو افغان هم ما ولید چې په دغه لاریون کې ګډون کړی دی. او د دوی هدف دا و چې په افغانستان کې باید روانه جګړه چې اتلس کلونو ته نږدې کېږي دا باید پای ته ورسېږي، ځکه په دغه جګړې کې په دغه تیرو اتلس کلونو کې یوازې زیان افغانان ته اوښتی دی او بزرګونو افغانان پکې وژل شوي دي، او لا هم د دغه جګړې قربانیان افغانان دي. دوی په ولسمشر ټرمپ باندې غږ وکړ، لکه څنګه چې هغه په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ویلي وو چې امریکایي ځواکونه به افغانستان را وباسي او جګړې ته به د پای ټکی کېږدي. نو دوی هم همدغه خبره غبرګه کړه او وایي چې له هغه سره مونږ له هغه نه مونږ غواړو چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د یادولو باندې چې دوی دغه لاریون په پای کې غواړي چې په لیکړې باندې دغه خپلې خبرې سپینې ماڼۍ ته وسپاري تر څو ولسمشر ټرمپ ته ورسیږي او د دوی غږ واوري.
بله، امنی د پاره د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي دي. فیصل، د افغانانو حضور په دې راټولېدو کې څومره دی؟ د لاریون کې افغانان مولیدل
کتان د سي عام افغانان په خواوشا کې شته، خو په دغه لاریون کې دننه یو افغان سره مونږ ولیدل، هغه سره مو خبره وکړه چې د همدغه د جګړې پر وړاندې د عمل د شبکې په نوم د یو ډله چې ده د هغې غړی دی، او هغه هم په دا کې برخه لري، او هغه څه چې مونږ ویل د همدغه سره همغږی دی او همدغه آواز اوچتوي.
مننه فیضی صاحب، ستاسو کور ودان.
ډیره مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په داخلي او بهرنیو پالیسیو کې له یو بل سره سخت اختلاف نظر لري. په دې توګه به نوی کانګرس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست په راتلونکو دوو کلونو باندې ژورې اغیزې ولري. له همدې امله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو په ټاکنیزو مبارزو کې برخه اخلي. نور حال په همدې موضوع پر رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لویدیځه ویرجینیا کې هڅه وکړه چې د قاضي بریټ کاوانا لپاره ملاتړ زیات کاندي.
I'm not running but I'm really running.
زه کاندید نه یم خو په واقعیت کې د خپل سترو کاندیدانو د پاره انتخاباتي مبارزه کوم. زه که تاسو وینئ چې څه روان دي، د دیموکراتانو رادیکال ګروپ د نه منلو وړ کارونه کوي.
د سترې محکمې لپاره د نومان قاضي د تایید بهیر هغه وخت نور هم شدید او جنجالي شو چې پر کاونا تور لګوونکې میرمن کریستین بلازی فورد د هغه پر خلاف په کانګرس کې داسې گواهی ورکړه چې ټول ملت یې مسحور کړ.
Brett's assault on me directly.
Parma bande de Brett Kavanaugh la tirina urusta za majwan de deri ugde mode la para pa jawara toga badal shu. Za zakhta deri wo beridam aw wo sharmedam.
د تایید د بهیر په ملي کچه د شرم نه په ډکه پیښه بدله شوې ده. تاسې سلام مشوره او توصیه په تفتیش او تخریب بدله کړې ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قاضي کاونا پر مسله قهرېدلی دی. له همدې امله په دې هڅو لګیا دی چې له هغو جمهوري غوښتونکو کاندیدانو سره مرسته وکړي چې په سنا کې خپل اکثریت وساتلی شي.
ما سره وعده وکړئ چې ټاکنو ته راووځئ. په روان حالت قناعت مه کوئ. په کار ده چې د منځنۍ دورې انتخاباتو ته راووځئ او رایه ورکړئ.
دیموکراتان هم له خپلو وتلو مشرانو نه کار اخلي چې د رایو ورکوونکو شمیر زیات کاندي. په دې کې ولسمشر ټرمپ نه مخکینی جمهور رئیس براک اوباما هم شامل دی.
هغوی به ووایي چې موږ به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته انتظار وکړو، خو زه وایم دا انتخابات ډیر مهم دي. په واقعیت کې دا انتخابات د بل هر وخت انتخاباتو نه ډیر مهم دي.
مبصرین وایي ټرمپ به په راتلونکو انتخاباتو کې مرکزي شخص وي. تمه ده چې دواړه خواوې به رایه ورکولو ته وهڅوي.
هغه په انتخاباتو کې د خلکو ملاتړ کوي او د جمهوري ګوند سره کار کوي. ډیرو فکر کاوه چې هغه به د انتخابېدلو نه وروسته دا کار ونه کړي، خو هغه په بشپړه توګه که ښه وي او که بد خو د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ملاتړ کوي.
دیموکراتان هم په غټ شمیر کې په خاصو او ابتدایي انتخاباتو کې برخه اخلي. یو تحلیل کوونکی وایي دا د نومبر په انتخاباتو کې د دیموکراتانو لپاره مثبته نښه ده.
I expect Democrats to take the House.
زه تمه کوم چې دیموکراتان دا استازو خونه وګټي. زه اوس حتی دا فکرم کوم چې دیموکراتان به سنا هم وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستادیون آوری. یوش میر افغان سوداگرو لده عمل اعتراض کرده جایی چی حکومت لطیر شلو رزو رئیسی لچین افغانستان تا دا واردیدون که توکو دا کانتینرونو پسر تعرفه پا بیساری دول پورتا کرده. سوداگرو دا افغانستان پا بیلا بیلو بندرونو که 15,000 کانتینر زی پر زی داره ولیدی. نور تفصیل لکابل دا امریکا غاک دا خبریال لیمینی ازی پرپورت که آوری.
یو شمیر سوداګر وایي چې افغان حکومت له چین څخه په واردېدونکو توکو ګمرکي محصول یا تعرفه په بېساري ډول لوړه کړې ده. د سوداګرو د حکومت پر دغه کار اعتراض کړی او په تورخم، سپین بولدک، حیرتان، فراه او هرات کې 15,000 کانتینرونه درولی دي. دغه سوداګر وایي چې حکومت وړاندې له چین څخه د وارداتي کانتینرو پر سر 150,000 افغاني محصول اخیسته چې دا شمېر 450,000 ته رسیږي. د صنایع او سوداګرۍ خون مرستیال خان جان الکوزی د سه شنبه پورس په همدې اړه ویل چې حکومت باید د سوداګرو دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي، ځکه هر ورځ دوی له 2,000,000 ډالرو زیان سره مخ کیږي.
د افغانستان په بندرونو کې له 15,000 نه ډیر کانتینرونه ولاړ دي او هر ورځ 2,000,000 ډالر افغان سوداګرو ته زیان اوړي. موږ هیله لرو چې د سوداګرۍ او مالیې وزارتونه سره کښېني او دا زموږ ستونزې حل کړي.
دغه سوداګر له حکومت څخه غواړي چې حتی اقل تر شپږو میاشتو د دغه تعرفه له دوی څخه نه اخلي. دوی وایي چې حکومت له دوی سره په دې اړه مخکې کومه ناسته او مشوره نه درلوده. یو سوداګر حاجي مومن په دې اړه وایي
دا مالونه چې دی دا باید په دغه زړه طرفه وچلیږي. موږ به د دې سره کښېنو.
د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې اړه یې له سوداګرو سره خبرې کړې دي او ډیر ژر به له مالیې وزارت سره یو ځای دغه ستونزه حل کړي. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزي په دې اړه وویل
د قندهار، هرات او فراه یو شمېر ملي سوداګر وزارت ته مراجعه کړې وه موږ له دوی سره ناسته درلوده، دغه موضوع مو د مالیې وزارت ته هم ورسوه.
خود مالیې وزارت د عامه اړیکو مشر ویاند شمروز خان مسجدي امریکا غږ ته وویل چې دغه کار له خصوصي سکتور سره په همغږۍ کې شوی دی. په داسې حال کې چې افغان حکومت پر صادراتي مالونو ګمرکي تعرفه نه ده لګولې، خو سوداګرو په همدې اعتراض کې د وارداتي مالونو تر څنګ د صادراتي مالونو کانتینرونه هم درولي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې دوه ځوان نجونې چې موسیقي غږی غواړي، د موسیقي یوه داسې هنري ډله جوړه کړي چې ټول غړي یې ښځې وي. یوه یې تبله او بله یې رباب غږوي. وایي هڅه کوي چې نجونو ته د موسیقي د فضیله وبخښي، نجونو ته موسیقي زده کړي. په دې هکله پام وکړئ د هدایت الله نوري رپورټ ته.
منوم نجیب آریان ده، د هنرونو پوهنځی د موسیقي ډیپارټمنټ د څلورم کال زده کوونکی ما، او تقریبا 15 کاله کېږي چې د موسیقي په برخه کې زده کړه کوم.
ما فضیله زمیر هستم.
زه فضیله زمیر یم. لاول می موسیقي د آغا خان له بنسټه پیلو زده کړه، بیا لاړم د موسیقي خوانځي ته. د رباب په برخه کې مې استاد غلام حسین او رامین ساقی زاده سره زده کړې وکړې. په تیرو څلورو کلونو کې افغان نجونو رباب نه غږولو، او تل دا فکر کاوه چې رباب د سړیو کار دی او نجونو پورې اړه نه لري. ما ډېر رباب غږولو سره لیوالتیا لرله، نو ځکه رباب غږوم.
کله چې د آغا خان په نیت کې صنفونه جوړ شول، نو د رباب برخه کې، آواز برخه کې، او نور مثلا دل ربا او دغه برخه وی چې پکې سنفونه ولا اکثره انجن دي आवाज برخه ترتللې. خو ما مخکې ځان سره فکر وکړ چې سندرغاړي خو ډیره زیات دي، خو ځینې علي دي چې از په افغانستان کې میرمن نه غږی لکه تبله. نو اندل لپاره ما تصمیم ونیو چې تبله وغږوم. کله چې صدیق صاحب سره مې دا موضوع شریک کړ، نو هغه ویل چې مخکې له تانه هیڅ کومې میرمنې تبله نه ده غږولې، او دا به ډیر ښه ګامي ځکه چې تل نارینه وغږولې ده تبله. نو ما وغوښتل چې مثلا که یو میرمنه سندرغاړي یا یو میرمنه غواړي رباب وغږي، نو شاید راحت یې چې یوه بله میرمنه ورسره تبله کار کړي.
سو خبرونو سرخط واوري. د ننګرهار د کامی په ولسوالۍ کې د انتخاباتي مبارزې په غونډې باندې په ځانمرګي برید کې څو تنه تلف شوي دي. امریکا په سوریه کې د ایران د راکټونو حمله غندلې ده. د ناټو په سازمان کې د امریکا نماینده نن ویلي دي چې روسیه باید د نوو توغندیو جوړول بند کاندي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې یو امریکایي پوځي ته د دغه هیواد د ټولو معتبر نظامي مډال ورکړ، او له دوه افغانو ژباړونکو نه یې هم مننه وکړه. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په روانه هفته کې واشنگتن ته د خپل سفر نه مخکې د یو پاکستانی ډاکټر د زندانی کېدو په قضیه کې جوړ جاړی ته زمینی اشاره کړې ده، او امریکا په سوریه کې د وسلوالو په ځایونو باندې د ایران حمله غندلې ده.
درنو اوریدونکو، نن ساته دوه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مل شي.